دا مشال رادیو دا د سحر 9 بجې شوري دن کو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جولای میاشتې 14 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیوالنه غړای سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستانی پوز دا غېدا په اړه وری چوای په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبان یو مهم کمانډان نیولې ده. دغه راز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پراکټي بریدونو کې د پاکستانی امنیتي سرتیرو د وژل کېدو د راجستریشن او حکومتي مرستو په ترلاسه کولو کې هم له شمالي وزیرستان د بکور کل شو کورنیو د ستونزو او په پکتیکا ولایت کې د پرونی موټر بم چاودنې او پکې دا وختو تلفاتو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه او خوږې سندرې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې نجیب عامر یې وړاندې کړي.
سحر مو نیکمرغه. پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو سرټکو ته. د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم قومندان عدنان رشید د نیول کېدو راپور نه ورکړل شوی. په شمالي وزیرستان کې جګړه دوام لري، دواړو لورو ته زیانونه اوښتي. او په مسکو کې د ځمکې د لاندې چلیدونکي اورګاډی لیک کې لوېدلی چې 21 کسان پکې مړه شوي دي. پوره خبرونه. پاکستانی امنیتی چارواکي د پاکستانی طالبانو د یو مهم قومندان د نیولو ادعا کوي. راپور نوای عدنان رشید په جنوبي وزیرستان کې د ډزو د تبادلې پر مهال نیول شوی دی. د مشال لاډیو خبریال د استخباراتي سرچینو په حواله وایي رشید درې ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان په شکی سیمه کې په یو پور کور کې پټ و چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر دغه کور د چاپی وهلو پر مهال ونیول شو. تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی کړی چې عدنان رشید نیول شوی دی. عدنان رشید په دې تورن پیژندل شوی او د مرګ په سزا محکوم شوی چې په 2003 کال کې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په برید کې رول لرلو. نوموړي د بنو په جیل کې د پانسۍ د سزا انتظار وستلو چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو پر دغه جیل برید وکړ او د عدنان رشید سربېره یې نږدې 400 نور قیدیان آزاد کړل. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د پوځ او وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړه کې 15 حکومتي سرتیري وژل شوي چې یو پکې د پوځ کیپټن هم دی او اته نور ژوبل شوي دي. دوی همدارنګه ادعا کوي چې تر پرون مخامه پر روانه جګړه کې 11 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د دې راپورونو سپیناوی آزادې سرچینې نشي کولای ځکه چې د پاکستان پوځ د جګړې سیمې ته بې پرې خبریالان نه پرېږدي. پاکستان د جون له 15 په سیمه کې عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو پر مهال د سلګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د عملیاتو له کبله نږدې 1 میلیون خلک بې کوره شوي هم دي. د افغانستان په ختیځ ولایت پکتیکا کې پرون د موټر بم په یو چاودنه کې چې په یو مارکیټ کې وشوه لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس د جنرال ظاهر عظیمی له خولې خبر ورکوي چې په دغه ځانمرګي حمله کې 240 نور کسان ژوبل شول او د مارکیټ شل دوکانونه هم ورسره تباه شول. عظیمی وایي دوی د پیښې له ځایه ټپیان د شرنې روغتون ته د لېږدولو لپاره له چورلکو کار اخیسته. د دې پیښې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. په پکتیکا کې دا چاودنه د کابل په ختیځ کې د سړک غړه د بمی چاودنې سره هم مهاله وشوه. د کابل په چاودنه کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ 2 تنه کارکوونکي وژل شول. چاودنه په هغه ګاډي کې وشوه چې د ولسمشر د ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر 2 تنه کارکوونکي لېږدول. په دغه چاودنه کې 2 سورلۍ هم وژل شوي او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. طالبانو د دې برید پړه منلې. نن سهار وختي د روس په سرخار مسکو کې د ځمکې د لاندې د چلیدونکي اورګاډي د پټلۍ نه د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او لسلو زیات نور ژوبل شوي چې د اکثرو وضع ترنګلې ده. په دغه مهال عموما د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه وي. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل د برېښنا د شاټۍ له امله د خطر زنګ ووهل شو چې له امله یې اورګاډی په بیړني ډول ودرېد او د سلاویانسکي او پارک پوبېدي تمځایونو ترمنځ د اورګاډي ډبې له لیک کې ولوېدلې. په مسکو کې د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو استازي یوري اکیموف له پیښې وروسته په یوه تلویزیوني وینا کې وویل له اورګاډي نه 200 کسان راویستل شوي دي. د مسکو د روغتیا اداره وایي یو تن لا هم د تباه شوي اورګاډي په یوه ډبه کې بند پاتې دی خو هغه ژوندی دی. د پیښې د ځای نه د زخمیانو د لرې کولو لپاره د هلیکوپټرونه کار اخیستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران سره په جوهري موضوع په خبرو کې خ پرمختګ شوی خو د جولای د 6 نیټې د ضرب الاجل سره د مخامخ کېدو لپاره له همکار پاتې دي. جان کیری په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو نه پس په سرګندونو کې ویل د دواړو لورو ترمنځ سخت مذاکرات شوي.
These are tough negotiations. The Iranians are
دی وایي دا مذاکرات ډیر سخت وو. ایرانیان په خپل دریز کلک ولاړ دي. هغوی پوهیږي چې دا غو ضرورتونه څه دي او موږ هم پوهیږو چې زموږ ضرورتونه څه دي. نوموړي وویل هغه غني چې لا هم د خبرو لاره شته او دوړه لوري په خنیت سره کار کوي. کیری زیاته کړه چې هغه واشنگټن ته ستنیږي او هلته به د ولسمشر باراک اوباما او د کانګرس سره مطرح کړي چې د ایران سره د اوږدمهاله تړون امکانات څومره دي. په یو جلا خبري کانفرنس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون وویل هغه باور لري چې د جولای په شلمه نیټه به دا تړون وشي او د دې تړون د مودې د غزولو لپاره سرګند پرمختګ شوی دی. د اروپایي ټولنې مشران چې سبا ته سره راټولېږي امکان لري چې د روسیې او د یوکرین د روس پلو بلتون غوښتونکو پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو منظوري ورکړي. سفارتي سرچینې وایي د 28 غړو درلودونکو ټولنې مشران امکان لري د روسیې او یوکرایني کسانو د فهرست د غزولو منظوري ورکړي چې پر دغو کسانو به د ویزو بندیز ولګي او یا هم د دوی اساسي کنګل شي. دا راپورونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکي مرستیال ولسمشر جو بایډن د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ویلي چې واشنگټن د اروپایي ټولنې د مشرانو سره په تماس کې دي سو پر روسیې د بندیزونو په لګولو بحث وشي ځکه چې روسیې په دوامدار ډول په دې ناندري کې زیاتوالی راوسته. او پولیس وایي د روسیې لپاره د جارجیا پخوانی سفیر ایروسی کیتس مارشویلی په تبلیسی کې د جولای په 15 نیټه په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د جارجیا رسنۍ خبر ورکوي چې تفتیش کوونکو د نوموړي د جسد سره نږدې یو تماچا موندلې ده. پولیس وایي تفتیش کوونکي موظف شوي چې د ممکنه ځان وژنې تفتیش وکړي. 49 کلن کیتس مارشویلی په 2008 کال کې د روس لپاره د جارجیا سفیر و.
سلام پختونخوا
اوردونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اورئ. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی طالبان یو مهم کمانډان عدنان رشید نیولی دی. هم د پاکستان پوځ بیا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو پر راکټي بریدونو کې د یو شمېر امنیتي سرتیرو د وژنې خبر ورکوي. په همدې حال کې له شمالي وزیرستان د پنجاب راولپنډی ښار ته کډه شوي خلک له حکومت غواړي چې د نمونو د ثبت او مرستو ترلاسه کولو کار دې ورته اسانه کړي.
پاکستان تا اول قربانی مونږ شمالي وزیرستان والا امر کاوه او مونږ دا هم مستقل ځای روان دی. دا یی چې مونږ دا سایته ملایوي نور مو دا په تکلیف کوي نه.
د پاکستان حکومت لا تر دې د ماده شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستو لپاره نړیوالې ټولنې ته اپیل نه دی کړی. دا چې ولې د روانو چارو یو پوه یې په اړوي
فرض تا بارني خلک راځي نو غي د خلکو سره ملاويږي نو ضروري خبره راځي چې پکې بس نورې خبرې هم راځي چې د دې سره ولې دا چې وشو څوک چرته لاړو څوک چرته دی چا څوکل.
او د افغانستان د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې پرونه موټر بمی چاودنې لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې ولایت د والی ویاند وای
په دې دردونکې پیښه کې درې څلوېښت تنه چې پکې شپږ ماشومان دوه ملي پولیس او د اورګون د جامع جماعت ملا امام هم شامل دی په شهادت رسیدلی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم درته اورو له مشال رادیو سره اوسه. راځو ولنه موضوع ته. اوریدونکو د پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی طالبانو د یو مهم کمانډان د نیولو ادعا کوي. د مشال رادیو خبریال د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله وایي رشید عدنان رشید درې ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان په شکای سیمه کې په یو کور کې پټو چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر دغه کور د چاپې پر مهال ونیول شو. تحریک طالبان پاکستان ته د پاکستان د عدنان رشید د نیول کېدو د خبر پخلی کړی دی. د سیمینه پریز موږ د خبریال سیلاب مسعود رپورټ ورو.
اسلام آباد د سولی وزیرستان په ستر پندغولي وانک شې د خفشای ادارو لوړ رتبه چارواکو د مشال ریډیو پر اپته په خلای کړای دی چې په سولی وزیرستان کې موجود د امنیتی فورس سرتیر یو د طریقې طالبان مهم کمانډر عدنان رشید سره د درې نورو ملګریو چکم د مفتی زبیر مروات فهیم او انور په نومونو پیژندل شوی دی. نیولې بندیان کړي او د پښتنې ګوژنې د پاره یې په یو خصوصي هلیکاپټر کښې ناڅرګنده ځای ته لېږدولي بیولي دي. دا ذرایع وایي چې دا پېښه د جمعې په ورځ ګهیز مهال د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي وڼنه د قطب په لورې د شپږ دېرش کیلومتره په فاصلې د شکی سیمې په یو کور کښې هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورسې سرتیریو په یوه پټه اطلاع د وشولي کور محاصره وکړله او بیا د دواړه لوریانه د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې په نتیجه کښې یې عدنان رشید سخت پرهرژلی شه. ذرایع زیاته کړه چې کله د عدنان رشید او د هغه د ملګریو بېوسي شوه بیا یې ځنونه پوځي سرتیریو ته ور وسپارل. ذرایع دا هم وشول چې عدنان رشید سره د ملګریو په قطبي وزیرستان کښې د اپریشن ضرب عضب په وجه د قطبي وزیرستان په پرېښولو مجبور او د سویلي وزیرستان وڼه انګور اډې په لارې افغانستان ته وتل و، خو په وتل کښې بریالی نه شه او په پرهرژلي حالت کښې یو ځل بیا د پوځي سرتیریو په منګول کښې ورغی. دا دې هم یادوي چې د دې نه اول هم عدنان رشید د پاکستان مخشني پوځي صدر پرویز مشرف باندې د برید په جرم کښې بندي شوی. دا یې د بنو په جیل کښې وه چې په کال 2012 کښې طالبانو د هغه جیل مات کړه او برید کوونکو طالبانو سره د قطبي وزیرستان په لوري وتښتېده. هلته یې د طالبانو په ویب سایټ په انګریزي ژبه کښې د اذان په نوم میاشتنی میګزین لګیا کړ او په تاریخ طالبان پاکستان کښې یې دننه د انصار الاسیر په نوم یو تنظیم ساز کړ چې کوم به د پاکستان افغانستان په جیلونو کښې بندیون طالبان خوشي کولو هلو ځلو ته دوام ورکوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان پوځي او استخباراتي سرچینو ویلي چې د شمالي وزیرستان په میرانشاه او میرعلي کې د وسلوالو په راکټي بریدونو کې 15 امنیتي سرتیر وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونو بیا په جوابي کاروایۍ کې 11 تنه وسلوال وژلي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه او میرعلي کې موجود استخباراتي ادارو چارواکو او عسکري ذرایعو په وینا میرانشاه، میرعلي او د تاخیل کې د وسلوالو لخوا راکټي بریدونو او مزاحمت په دوران لاسي بامونو سره 15 امنیتي سرتیري وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. استخباراتي ادارو چارواکي وایي د تاخیل احمد خیل سیمه کې د وسلوالو لخوا په راکټي بریدونو کې وژل شوو سرتیرو کې د فوز کیپټن آکاش او سپاهی وکار شامل دي، او د غشان میرعلي او میرانشاه کې هم د وسلوالو سره په انښتو کې درې نور سرتیري وژل شوي. دوی وایي تېر ماښام میرعلي ترکۍ پوسته باندې 8، کجوری پوستا باندې 3 او میرعلي هسپتال پوستا باندې وسلوالو دواره کډ توغندی ورشړلی. دوی وایي بویا او میرعلي کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو سره مزاحمت کړی چې په دغان خطو کې ټول 8 سرتیري ژوبل شوي. دوی وایي 11 وسلوال هم 13 ورځ ماښامه پورې په بیلابیلو انخطو کې وژلي شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوریدونکو، د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګې یا ISPR د دغه ادارې مشر چې کوم پوځي چارواکی دی، هغه پرون په لاهور ښار کې، د پنجاب په لاهور ښار کې، په شمالي وزیرستان کې چې کوم اپریشن پوځي عملیات شروع دي، د هغې په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. په دغه اړه ورزو اسلام آباد ته خپل خبریال احمدالله ته، له ده سره معلومات دي. احمدالله، ستړی مشي او که راته ووایه چې دغه د ISPR مشر په دغه پرونی خبری کانفرنس کې څه وویل.
ډېره مننه هارون بچا. څنګه چې تاسو ویله، تېره ورځ د پاکستان فوج د مطبوعاتو اداره ISPR چې کوم مشر دی، میجر جنرل عاصم باجوا، هغه د ضرب عضب اپریشن کوم چې د جون په 15 نېټه شروع شوی و، نو پرون یې هغه لړکې مطبوعاتو ته معلومات ورکول چې په تېره یو میاشت کې موږ د شمالي وزیرستان میرانشاه چې کوم دی، د هغې تقریبا د 80% نه زیاته علاقه چې کومه ده، هغه پاکه کړې ده. دغه شان په میرعلي کې هم کاروایانې روانې دي، او تر دې دمه د اپریشن دوران 450 نه زیات چې کوم وسلوالو طالب وستوال چې پکې ملکی او غیر ملکی شامل دي هغه وجلې شوې دي. دغه شان دوی په درزنونو ټکانې چې کومې دي هغه هم تباه کړې شوې دي. او په دې اپریشن دوران شپږ چې کوم د پاکستان فوج چې کوم اهلکار دي هغه هم په دې کې مړه شوي دي. او هغوی دا هم وویل چې دا جنگ به تر دا اپریشن به تر هغه وخته پورې جاري وي چې تر څو پورې موږ د سیمې نه د ترهګر چې کوم دي یا چې کوم طالب وستوال دي د هغوی به مکمله توګه باندې خاتمه ونه کړو. آی ایس پی آر چې کوم مشر دی اتر عباس هغه دا هم وویل چې دا وخت په علاقه کې چې کوم دي هغه سکیورټي حالات چې دي هغه ښه دي ځکه چې دا اپریشن موږ په دې وجه هم شروع کړو چې شمالي وزیرستان چې کوم هغه د ترهګرو یا د وسلوالو چې کوم مرکز جوړ شوی وو نو د هغې وروسته دغه علاقه د هغې نه پاکول چې کوم هغه ډېر ضروري دي. خو ولې اوس د سکیورټي حالاتو کې بهتري راغلی دی او دا اپریشن به تر هغه وخته پورې جاري وي تر څو پورې په دې سیمه کې مکمل امن چې کوم وي هغه نه راغلی او څومره چې وسلوال دي د هغې تر خاتمې پورې به دا جاري وي. دې نه علاوه هغه یو بله خبره دا وکړله چې د میرانشاه یا د شمالي وزیرستان نه چې کوم وسلوال دي هغې تښتېدلي نه دي که د 15 جون نه وړاندې کوم وسلوال چې که هغې دا سیمه پرېښودې خو صحیح ده ولې د هغې وروسته موږ ټوله سیمه په خپله ولقه کې اخیستې ده او نه څوک راتلی شي او نه د دې سیمې نه څوک وتلی شي.
صحیح شو. ډېره مننه احمد الله. اوریدونکو زموږ همکار په اسلام آباد کې چې د آی ایس پی آر د مشر میجر جنرل عاصم باجوا چې کوم پرونی کانفرنس و د هغې په اړه موږ ته معلومات راکول.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو د پاکستان پلازمین اسلام آباد او په خاصه توګه راولپنډه ښار ته کډه شوي د شمالي وزیرستان خلک د دې هیواد له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د شاوخوا 1500 کورنیو د رجستریشن ورسره د نورو مرستو لپاره د ځانګړي مرکزونه ورته دغلته جوړ کړي. دا کډوال وایي له وسې بهر د چې د نمونو ثبتولو لپاره د خیبر پختونخوا بنو ښار ته لاړ شي. له اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان اسلام آباد او راولپنډی ته راغلی کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی له دې نه صرف د رجستریشن مرکزونه جوړ کړی شي بلکې ورسره د نورو کډوالو په شان مرسته هم وکړی شي. د شمالی وزیرستان د کډوالو یو نماینده حاجی ګل رؤف مشالیډیو ته وویل چې روان اپریشن له وجې شاخوا 1500 کورنۍ پنډی ته منتقل شوي دي او په هر یو کور کې تقریبا 4 او 5 خاندانونه اوسیږي. د ده په وینا دا کډوال نشي کولی چې په بونو کې د رجستریشن لپاره د کرایو بوج برداشت کړي نو مطلب پکړه دا چې د دې کډوال لپاره رجستریشن مرکزونه جوړ کړی.
مونږ د پاکستان په پاکستان ته اول قربانی مونږ شمالي وزیرستان ولا ورکاو او مونږ دره هم مستقل ځای روان دی. مونږ دا ویای چې مونږ ته د سایټ ملاوی چې نرمدا په تکلیف کوي نه.
شمالي وزیرستان نه پندې ته پکړه شوی ملک نواز وای چې د بونو غوندې دلته هم متاثرینو سره مرستې لپاره حکومت لا سمدادو کړی. متاثرین شي کولای چې خوراکي شیانو پسې بنو ته لاړ شي.
ګرمۍ کې دوه مونږ ته راکوي نه چې تمام خرچه وشي او د هغه ځنه ډېر خلک دلته دی خو ټول بېچارو ته تکلیف دی نه څوک مونږ ته د مهرباني وکړي چې دلته څه بندوبست وکړي چې مونږ دلته کې لنډه فلو واسه.
یو بل کډوال چې خپل خپلوانو سره په پنډې کې اوسیږي مشال ایډیو ته اوویل
میډیکل ټریټمنټ د بچن روزانه سره څه پرابلم وي ورته اوس زه پیم سره روان یم. ایوا ډېر عام بیمار شوی دی او هغه پیم څورم خو پیم ځین ډېر لره دی او دا دي چې مونږ چې دا راشن راخلیا بنو ډېر لرې دی بنو کې ملاویږي. مونږ رجستریشن دوه کسانې کړه یا نور نه دی کړه کدا چې هلته چې بنو ته لاړ شي واور څه پتاګ لګي بیا چې اور شي هلته بیا دنا رشوي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د قبایلي سمو قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي محمد عرفان سره رابطه وکړه نو دا غوینا وه
چې کوم سر دی تنډ شي او رجستریشن په دغه مطلب چې پر ټیم ورکړو د درې هفتې ټیم کافي ټیم د کی رجستریشن شو په کار دا و چې د خپل رجستریشن وکړي دا خورا کوم سر ایمرجنسی دی پر کړه او چار رجستریشن شوی دی نادر ویریفیکیشن پاتې دی سیمه خلی دی پیسې د سپورټ هېدی کې وخت لګي دی د وژن موږ ورته خوراکوم شروع کړ خو دا به دینه پس ودرېږي بیا به چې څومره هم خاندان دی ته به د کور په سر باندې چې کوم کس رجستریشن شوی وي او هغه نادر ویریفایډ شي هغه ته به تروس جونګ سن پیسې ملایوي د خوراک لپاره.
د نو موري د وینا سره سم چې تر اوسه پورې د شمالي وزیرستان اته اتیا زره کورونو رجستریشن شوی دی.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه پغاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4 نیمه بجې
اوریدونکو د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری د دې هیواد د حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کړې چې وایي له شمالي وزیرستانه د بې کوره کړل شو خلکو لپاره به له نړیوالو د مرستو غوښتنه ونه کړي. په یو بیان کې آصف زرداری په حکومت غږ کړی چې مدني ټولنه، غیر حکومتي ادارې او دا شان د هیواد وګړي د وزیرستان له کډوالو سره مرستو کولو ته وهڅوي. دا چې حکومت ولې د وزیرستان له کډوالو سره د مرستو لپاره نړیوالې ټولنې ته اپیل نه کوي او په دغه اړه بیا خپل د وزیرستان خلک سوای د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې به وایو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د سه شنبه پرس په یو بیان کې ویلي چې د ترګری پر ضد جنگ یو نړیوال جنگ دی او داسې فکر کوي چې باید نړیوال په دې جګړه کې د پاکستان مرسته وکړي. نو دا په وینا په داسې هیڅ وجه نه لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه دي د شمالي وزیرستان د بې کورسو په ودانولو کې مرسته ونه کړي. د شمالي وزیرستان د بې کورسو د مرستو لپاره د نړیوال اپیل یا خاص پاړه د پاکستان حکومت پر فیصله د سیاسي ګوندونو د بیان بازیو پرته په خپل د شمالي وزیرستان د متاثرینو په نوم د یو کمیټې مشر نثار علي خان هم وایي چې نړیوال مرستې به د دوی په ستونزو هوارولو کې لوی کومک وکړي.
نو زه هم خپل دا ځان چې د یو د پاکستان د حکومت څخه مرسته دي دا خو سره دومره دي چې موږ په ژوند دي اچھا په باندې اخلو باقیا کو چې کوم موږ زموږ نقصان کې روان دي کیږي ته او ته زموږ تعلیم تباہ شو زموږ صحت تباہ شو زموږ زراعت تباہ شو زموږ کاروبار تباہ شو زموږ عزت تباہ شو زموږ عشق تباہ شو. نو د نړیوال امرت څخه موږ ته یو په دوا باندې ضرورت دی چې د تکراسي او نړیوال زموږ د مساکې مخ دومره خلک ونه دي نړیوال امرت ته وکړي نو ان شاء الله تعالی د خلکو مطمئن
شو د کیسه سره کوم بدل کړی شي. که څه هم به کورسې کسان د ناکافي مرستو شکایتونه کوي خو پاکستانی حکومت داوه کوي چې دومره وسایل لري چې په مټه د بې کورسو مرسته وکړي. د خبره د زیارت پرز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم استم اونیزي خبري ونډې ته وکړه.
لکه څنګه چې د سوات اپریشن وروسته موږ بې کوره شوي خلک پر ځای کړل، همدارنګه دوی به هم خپلو کورونو ته لاړ شي. نو موږ نه چاته د مرستو لپاره ویلي دي او نه به هم ورته وایو. موږ ته د وزیر اعظم لخوا واضح حکم دی چې بارنو مرستو ته به نه ګورو او هر څه به په خپلو وسایلو پوره کوو.
خو دلته پوښتنه دا راپورته کېږي چې آیا په رښتیا هم پاکستان د بې کوره سو مرسته په خپلو وسایلو کولای شي او کنه د مرستو لپاره د نړیوالو مرستو اپیل یا خواست د نکولو شاته څنوري وجدي. د پاکستان نېشنل هیومن نتورک مشر امل خټک چې د خپل تنظیم په استازیتوب 13 اونۍ د بیکورسو د مرستو په لړ کې بنو تتللی وای، د حکومت له نړیوالو څخه د مرستو اپیل یا خواست نکولو شاته د ته سیاسي وجه ښکاری.
چې که فرض وکړه بارني خلک راځي یا نور خلک راځي نو هغه به د خلکو سره ملاوی کې به د سره کینی دا کوم بیکوره شوی چې خلک دي چې بیکوره خلکو شوی خلکو سره کینی نو ضروري خبره ده چې پکې به نورې خبرې هم راځي چې دای سره ولې داسې وشول دا څنګه وشول څوک چرته لاړو څوک چرته دی چا څوکل نو دغه ټولې خبرې به هم کېږي. نو زما په خیال باندې دویمه خبره چې دا هغه دا ده چې حکومت دا تاثر نه ورکوي چې ګنې هغه دومره ناهل دي یا دومره چې دی نو بې وسه دي چې هغه دغه قسم مسایل چې دی نو هغه په خپل سر باندې حل کړی شي.
کله چې په 2011 کال کې په پاکستان کې سیلابونه راغلي وو نو هغه وخت د پیپلز ګوند حکومت په سر کې له نړیوالو د مرستو راغوښتلو انکار کړی وو خو وروسته مجبور شو او د نړیوالو مرستو رسمي خواست وکړي. خو ځینې کارپوهان وایي چې شایي اوسنی حکومت د وزیرستان د بې کورسو کسانو په اړه نړیوال اپیل نه کولو پر فیصله تر پایه په هر حال کې پاتې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو پروند سیشن بے پروز د سهار د لسو بجو پښو خوا کې د پکتیکا ولایت ورګون ولسوالۍ په خار کې درنې 14 خاري فضا ویرجن کړه. خو دغه پیښه ورسته لا هم د پیښه د مرګ جوبلې پاړه چا د کی کر کام د رسنیو په واک کې ندی ورکړي او د پیښه د قربانیانو د شمیر پاړه زید او نقیز خبري کیږي. نور حالې زمنګ د همکار داوود تپان په رپورت کې ورو چې دغه پیښه د زخمی تن په غک پیلېږي.
دایته دلته راغلی وو لا یو ناسکار ور باندې ژغ وکه فاسکار ور په ور داز ور باندې ونه کا کاډا ذکرې وای زتیغه غي پټکش لښتل
د پکتیکا د ورګون وسیدون کې روغتیاي کارکون کې ولایتي او د مرکز کابل د امنیتی ادارو مسولین لام د سیشن به ورځ شوی پیښې پاړه زید د نقیز ارکام ورکوي د سیشن به ورځ مازیګر مال د ملي دفاع وزارت وین ظاهر عظیمی ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د ورګون ولسوالۍ په پیښه کې نات یا کس وژل شوی او 24 نور بل شوی دی دا ځای ولایتي ملکی ادارې مسولین بیا وایي چې په پیخه کې درې څلوېښت نه وژل شوي او تر شپېتو زیات ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والي وین مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل
په خوشحالۍ سره باید وایم چې په دې دردونکې پیخه کې درې څلوېښت نه چې پکې شپږ ماشومان دوه ملي پولیس او د ارګون د جامع جماعت ملا امام هم شامل دی په شهادت رسیدلی او له شپېتو زیات ملکی وګړي ټپیان شوي دي چې د درملنې په موخه د چورلکو په مرسته مرکز خرنې غزنی او کابل ته لیږدول شوی دی. د موټر بم چاودنې له امله وروستي معلومات ښیي چې له 25 زیاتې هټۍ او 30 موټرونه هم له منځه تللي دي.
نوموړی که څه هم د نورو امنیتي ادارو د مرګ ژوبلې ورکړې شمېرې په اړه څه نه وایي خو د پکتیکا ولایت د سروبي کلینیک مشر ډاکټر عبدالخالق چې دا تېر ماښام تر ناوخته د ارګون ولسوالۍ کې له خپلو روغتیايي کارکوونکو سره یو ځای د وژل شویو او ژوبلو شویو کسانو په سمبالښت بوخت وو ازادي راډیو سره د ټلیفون پر کرښه وروستي ارقام داسې وښودل
دغه کوارډینیشن لرو چې په کوم ځای کې کومه واقعه پېښه شوې د هماغه ځای ته ځان رسوو. نو دغه صحنې ته چې موږ لاړلو د نوي په شا کې مړي شوي وو او د یو نیمو سره په شاوخوا کې سوو زخمیان وو. دا د ماښام تر اخري دقیقو پورې همدغه حالات وو چې کوم دوکانونه ړنګ شوي وو او هغه ړنګ دوکانونه یې خلک راایستلي وو.
دا هم وویل چې په دې وژل شویو او ژوبلو شویو کسانو کې یوازې دوه پولیس وژل شوي دي او پاتې ټول کسان ملکي وګړي دي. د ټپیانو په یوازانو چې د شپې تر ډیره ناوخته د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ مرکز خرنه غزنی او کابل کې د ایمرجنسي روغتونونو مخې ته په بد حالت کې ولاړ وو د پیښې کیسه په بیل بیل انداز کوله. ویل یې چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې د ویر پر ټغر ناست دي.
د داود تپان رپورٹ موریدو او تاسو اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه ته د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ پکې تاسو ته خوږی سندره هم درورو. نو دا وخت د ارواخاد استاد اول میر په غږ دا سندره مو تاسو لپاره راوړی ده.
زچنن آزار یما زچنن آزار یما دابوی آزار دچا دابوی آزار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا نورو خلق یاران پوری خندا کلا تمامی دخت آشنا پمہرو پا وفا کلا ننچی وینی جاڑما ننچی وینی جاڑما اے نصیبا داولی اے نصیبا داولی جوڑ دکڑو مجبورانا دا بوی گزار دچا زچنن آزار یما زچنن آزار یما دا بوی آزار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا یار د محبت پمن گل زڑ را سخاوڑے دے ما د خپل ولے لاس د هر چا سخاوی کڑے دے پات یک تنہا شما یار شپلم سندبل اونا جاڑی سکتی یار جشی انکار بچا زچنن آزار یما چنن آزار ما تابوی آزار دچا ما بپا خطا کی جدا کروی خو یار دچا ما بپا خطا کی جدا کروی خو یار دچا
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیری
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی د خبرونې نیمای ته راورسیدو د نجیب امبرنا د خبرونو لنډی سورو
پاکستانی استخباراتی چارواکی وای د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان عدنان رشید سورز وړاندې د جنوبی وزیرستان په شکای سیمه کې په یو کور د چاپی وهلو پر مهال په جوبل حالت کې نیول شوی دی. د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د پوځ او وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړه کې 15 حکومتي سرتیري وژل شوی او اته نور جوبل شوی دی. پوځي سرچینې دا کوي چې پرون په شوې جګړه کې 11 وسلوال طالبان هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې مشر اسیم باجوا وایي د شمالي وزیرستان د تیرې یوې میاشتې په عملیاتو کې د میرانشاه 80% کې سیمې له وسلوالو پاکې شوې او د 450 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دی. نن سهار وختي د روس په سرخار مسکو کې د ځمکې د لاندې د چلیدونکو اورګاډي د پټلاین د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او لسلو زیات نور جوبل شوي چې د اکثرو وضعیت رنګلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران سره په جوهري موضوع په خبرو کې خبر مخته شوه خو د جولای د 6 نیټې د ضربو لجل سره د مخامخ کېدو لپاره لا هم کار پاتې دی. ایران هم هیله ښکاره کړې چې د جولای په 6 بعد دا تړون لاسلیک شي. د اروپایي ټولنې مشران چې سبا ته سره راټولېږي امکان لري چې د روسیې او د یوکرین د روس پلو بلتون وختونکو پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو منظوري ورکړي او د جارجیا پولیس وایي د روسیې لپاره د نوموړي هیواد پخوانی سفیر په تبلیسی کې د جولای په 15 نیټه په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د جارجیا رسنۍ خبر ورکوي چې تفتیش کوونکو د نوموړي د جسد سره نږدې یوه تفنګچه هم موندلې ده.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي رابعه اکرم خان اور
مشرک رسپان خپل اداري کې لیکي د باجوړ ایجنسی تحصیل لوی مامون په سرحدي علاقو کې موجود وسلوالو خلاف ممکنه کاروایی لپاره سکیورټي فورسز د لوی مامون پینځکلي د فوري خالي کولو حکم ورکړی دی. ادارې وایي د باجوړ ایجنسی سیاسي اتحاد د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په علاقه کې سرچ او ټارګیټډ اپریشن دی وکړي شي. ادارې وړاندې لیکي کده ماملو غور سره جایزه واخیستې شي نو کلی خالي کول نه پس اپریشن هم هدفي اپریشن ښکاري. ادارې لیکي تر څو پورې چې د پینځک کلو د متاثرونو تعلق دی نو دا غی شمیر به دومره نه وی چې اغیله د ایجنسی په یو علاقه کې ارزی تنظیمونه کړی شي. ادارې مخکلي کې یقینا د علاقې خلکو ته د کورونو پرې خودو لګ وخ ور کړی شو د سچې احساس پکار دی خو د سکیورټي معاملې دومره نازکی او فوري وی چې وخت لګول سره د اغې هغه مقصد پاتې نشي. ادارې په وینا د اپریشن نه چې کم خلک متاثر شوی دي نو اغیله د فوري بندوبست وکړي شي او مخکې د حالات مطابق د احتیاط په توګه کچرته د اپریشن ضرورت وي نو د علاقو خلکو ته د مخکنه اطلاع ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي کچرته حکومتي ادارو ته د اولس لپاره ښه انتظامات یقیني جوړول ضرورت دی نو هلته دا د اولس هم ذمېواري جوړیږي چې هغې هم ملک د ترهګرۍ نه پاکول لپاره خپل تعاون وکړي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اوبو د بجلی وفاقي وزیر خواجه اسیف تیرو څو ورځو کې د بجلی په بحران کې غیر معمولي اضافې له وجې په 12 جولای د کام نه معافي غوښتې ده او د دې صورتحال د وجوهاتو وضاحت یې کړی دی. ادارې مخکې د اوبو او د بجلی وزیر د خلیلی کې چې د بجلی پیداوار او ضرورت کې فرق 1000 میگاواټ شوی دی. د بجلی سیستم 1500 میگاواټ نه زیات بجلی نشي برداشت کولی او غوړ نظام خکېدو کې به نور درې کال لګي. ادارې زیاتوي د اوبو او بجلی وزیر وضاحتونه په خپل ځای صحیح دي خو حقیقت دا دی چې حکومت د لوډ شډینګ کموالي په اړه کمی وعده کړې وي نو هغه پوره نشوي. ادارې په وینا کې د اوبو او بجلی وزارت په تیر یو کال کې د بجلی غلا کوونکو خلاف کامیابی تر لاسه کړی وي نو نن به د بجلی دا بحران دومره شدید نه وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي کې دیشي امریکا د ډرون الوتکو ټکنالوژي نور هیوادونو ته پور کولو لګولې بندیز نرم کی. بلخوا هم له امریکا خبرېدونکي یوه بله ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو روان بهیر په دغه هیواد کې د امن لپاره ریښتینی موقع ده. د دواړو مقالو غټکی له اسرار عالم مومند اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي دا ښکاری چې د امریکا د برامداتو کنټرولولو چارواکي د امریکایي پوځي ډرون الوتکو په خرڅولو د سخت بندیز په ځنو قوانینو کې د نرمۍ راوستلو لپاره تیاری نیسي. دا په واشنگټن کې د ډرون په څیر د ټکنالوژۍ نور هیوادونو ته په ورکولو له اوږدې مودې راهیسې د ځن ښکار کتنې نتیجه ده. پوځي ډرون الوتکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تر انتظام لاندې د جنگي سامانونو لیست په دایره کې راځي. د دې د اکسپورت لپاره د وفاق لخوا د سختې کره کتنې وروستو لایسنسونه جاري کېدای شي. د هغه بې پیلټ الوتکو په برمدولو تیر وختونو کې بندیز وو چې د څه باندې 180 میلا فاصلې پورې د خاص وزن مواد لزان سره وړلې شي. دا د هغه نړیوال میشن برخه وه چې هدف یې د هغو میزایلو د خوراوي مخه نیول وو چې د نیوکلیر موادو د وړلو صلاحیت لري. د ډرون الوتکو جوړونکي له کلونو راهیسې له امریکایي حکومت په ټینګار سره مطالبه کوي چې بندیزونه دې نرم کړل شي. د دوی په خبره ځکه چې د سختو قوانینو له وجې د دوی برآمدات محدود کیږي. خود هغې غوښتنو لانجې راپورته کړي. د مثال په توګه کونسل آن فارن ریلیشن په نامه یو تھنک ټینک په خپل وروستي رپورټ کې له ولسمشر باراک اوباما په ټینګار سره غوښتي وو چې د دغه سمارټ ټکنالوژۍ د خوراوي مخه دې ونیسي. د رپورت له مخې ځکه چې له دې سره د سیمو د بې ثباته کېدو امکانات شته دي او دا رنګ له دې سره د قانونو حوصله افزایي کیږي چې د خپلو مسلو د حلولو لپاره جنگ ته لومړیتوب ورکړي. هندوستان، پاکستان، اسرائیل او چین په هغو هیوادونو کې دي چې لوړاندې پوځي صلاحیت لرونکي ډرون لري یا یې د جوړولو په اړه سوچ کوي او یا یې اخیستل غواړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ته لومبه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او بیا د ولسمشر باراک اوباما لخوا پر وخت د ټلیفونونو کولو وروستو په دې هیواد کې د انتخاباتو د لومبیو نتیجو پر سر راپورته شوی بحران په موقتی توګه ختم شوی. اوس د جان کیری په هلو ځلو داسې تړون مخې ته راغلی چې ښکاري د انتخاباتي شخړې د حلولو لپاره به واضح پلان وټاکي او یو باثباته حکومت به رامخته شي. په مقاله کې راغلی دی چې د جان کیری د غلاسته راوړنه دومره لویه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبشي نه یوازې غټه سفارتي لاسته راوړنه بلکې د معجزې سره یې نږدې کار بولي. بلخوا جان کیری په محتاط توګه ویلي دي چې لا هم دوی بریا نه ده ترلاسه کړې. دغه حساسه تړون به ضرور په راتلونکو اونیو کې عملي شي. په مقاله کې راغلی دی په کابل کې د جان کیری دغه ډیپلوماسي په دې وړي موسم کې د واک د انتقال لپاره حقيقي موقع پیدا کړي کوم چې د هغو ملیونونو افغانانو لپاره یو انعام دی چا چې د ولسمشری په انتخاباتو کې خپل رائے کارولې وي چې دا رنګ یو داسې حکومت جوړ کړي چې د غرب مرستې ورسره همدا شان دوام ولري. په داسې ملک کې چرته چې ټولنه ګڼ توکمی زوي هلته د ثبات ټینګ ساتل ضروری وي. خدا هیواد یو داسې آئین لري چې ولسمشر ته پکې غیر معمولی اختیارات ورکړل شوی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، امریکا تور لګولې چې روسیا په ختیځ اوکراین کې د بلتون پالو مرسته کوي او ورته د ټانکونو په ګډون مهم پوځي سازو سامان یا تجهیزات ورکوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې د رپورت مهم ټکی د شاهین بونیری ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې واشنگټن ته داسې ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګنې روسیې د بلتون پالو سره مرستې ودرولې دي. بیان زیاتوي چې روسیې بلتون پالو ته د ټینکونو په ګډون د پوځي سازو سامان ورکولو لړۍ لا دوام ورکړی دی. ناټو وایي روسیې د یوکرین سره په پوله د خپلو ځواکونو شمیره د زرو نه خواوشا 2000 ته لوړه کړې ده. بلخوا د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو تیر ورځ په کیف کې د امنیتي چارواکو یو بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د غونډې وروسته نوموړي وویل چې دا معلومات ټیک دي چې د روسیې پوځي چارواکي د یوکرین د امنیتي ځواکونو پر ضد په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. په عین حال کې روسیې ویلي دي چې د اروپا د امنیت او خپل منځي مرستو سازمان غړیو ته اجازه ورکوي چې د روس او یوکراین ترمنځ د پولې سارو کې. په دغه اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه سازمان ته یو لیک هم استولی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو له موافقې وروسته پرون د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو د بروسې په اړه مخامخ خبرې وکړې. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ټیمونو غړي او د مشال رادیو افغان څنګه سره په خبرو کې د غناسته ګټورو بدله ویل چې دوه کاندیدانو یو له بل سره پر همکارۍ او تاکید وکړ. دوی زیاته کړه چې ورسته لدی به ورته نورې ناشته هم ترسره شي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب د افغانستان د انتخاباتي لانجې له ختمولو وروسته دا لومړی ځل دی چې جمهوری ریاست ته کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو د پروسې په اړه یو تر بله مستقیمه خبرې کوي. د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو غړو آزادې رادیو ته وویل دا ناسته د سه شنبه په ورځ په کابل ښار کې د اشرف غنی احمدزی په کور کې جوړه شوې وه او د رایو د تفتیش په اړه سره خبرې وکړې. دا اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي عباس نویان د دې ناستې په اړه وویل
دیدار بسیار دوستانه او صمیمانه داشتن.
یو دوستانه او صمیمانه ناسته لرله. پر ګډو همکاریو د رایو د شمیرلو پر شفافیت او د مطبوعاتي هماهنګۍ په اړه یو له بل سره خبرې وکړې خو کومه پریکړه صادره نه کړه.
د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د شنبه په ورځ ناوخته موافقه وکړه چې د انتخاباتو ټول رای دې له سره تفتیش شي. دوی دا ژمنه هم وکړه چې نتایج به دواړه کاندیدان مني او بریالی کاندید به د ملي یووالي حکومت جوړوي. د دې موافقې په اساس انتخاباتي لانجه پای ته ورسېده او انتخاباتي کمیسیونونه مکلف شول چې د رایو تفتیش ته تدابیر ونیسي. په عین وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې په دې ناسته کې دواړو کاندیدانو د انتخاباتو پر پروسې خبرې وکړې او یو له بل سره په همکاریو تاکید وکړ. د دې ټیم وایاند فاضل سنچارکی وویل
جناب ډاکټر صاحب عبدالله اظهار خوشی کردند.
جناب ډاکټر صاحب عبدالله په دې خوشی وکړه چې یو سراسري تفتیش کیږي. دوی تاکید وکړ چې دواړه ټیمونه زیات هڅه وکړي د ټاکلو معیارونو سره سم د پروسې په خپ بیولو کې مرسته وکړي.
دوی را هم وویل ورته ناستې به پر راتلونکو ورځو کې هم جوړې شي او دواړه کاندیدان هڅه کوي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د خلکو د منلو وي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو په روانه سلام پښتونخوا خبرونه کې دغه یو دویمه سندره د شکیب سوزان چې د افغان سندرغاړي دی د پغک درته درورو.
عشق ما مرانا تاس پغک سرکم عشق نام مرادا خاص پغام سرکم عالم زیست و روزگار کا زتل خونے جگر خم عشق نام مرادا خاص پغام سرکم فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیا نکھر عشق نام مرادا تاس پغام سرکم جس بو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کس بو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھڑم عشق نام رادا پاس پغام مسل کھڑم عشق نام رادا پاس پغام مسل کھڑم عالم زیستو
اردن کو دا شکیب سوزان په غږمو سندره وریدا اوس راځیو بل رپورٹ ته په داسې حال کې چې ملال یوسف زئی په ټوله نړۍ کې د تعلیم سیوا سیمبول جوړ شوی او ملګرو ملتونو د ملال فند په نوم د جنکو د تعلیم لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر منصوبې شروع کړي په پاکستان کې هم د ملال سکولز په نوم پر یوې پروژې کار روان دی دا چې د دې پروژې په ترڅ کې تر اوسه په پاکستان کې څومره سکولونه جوړ شوي او چارواکي راتلونکي ته څومره هیله مند دي په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو
که یوې خواته په ملال یوسفزای وسلوالو په سواد کې برید وکړ او د طالب لپاره د هغې د هلو ځلو ختمولو هڅه یې وکړه نو بلې خواته نوموړې د جوبل کېدو نه پس د تعلیم لپاره یو نړیوال علامت جوړه شوه او ملګرو ملتونو د ملال فند په نوم د ټولې نړۍ ماشومانو لپاره کمپاین شروع کړو چې پکې پاکستان کې هم د ملال سکولز په نوم د یوې لړۍ آغاز شوه. د انساني پرمختګ لپاره د قومي کمیشن یعنی ان سی ایچ ډی مشر جاوید اعظم د دغه پروژکت په حق له وویل
دا ټول ستاسو سکولونه دي په بلوچستان کې درې دي په خیبر کې پښتونخوا کې څلور دي په پنجاب کې څلور دي په سند کې پنځه دي او په دې کې دوی وخت دوه زره یو سل څلور شپېته واړه سبق او دا فار لحاظ مکمل سکولونه دي نو چار سدی چې کوم دوه سکولونه دي هغې کې در اوسه پورې شپږ کم سل ماشومان سبق وایي او بی آی خان کې چې کوم دوه سکولونه دي په هغې کې څلور دبانې سل ماشومان سبق وایي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان وای ملال یوسفزئی د دې صوبې سره تعلق لري او په هغه دلتا وسلوال برید سرګندوي چې د سیمه کې تعلیمي نظام د سمره مشکلاتو سره مخ دی. په کار دی چې د ملال فند زیاته برخه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې استعمال کړي شي.
د تیر ورځو کې د فدرل ایجوکیشن منسٹر سره زموږ میټینګ و نو هغه د ملال فند ذکر کړو نو هغه د فدرل ایجوکیشن منسٹر سره کوم دی نو هغه ته چیرې دا فند جوړ شي نو په دې کې پکاره چې ملال د پاکستان او چې په دې کې بیا 70% دغه د فند چې کوم دی چې د پاکستان ته راشي او چې د سکول په دل ته جوړ شي نو هغه چې څنګه دا خبر وکړ نو مو ته چې هغه د خیبر پختونخوا باندې 70% پیسې چې کوم پاکستان ته راځي نو پکاره چې بیا خیبر پختونخوا ته راشي.
جاوید اعظم هم د دې خبرې تایید کوي او وایي چې قبایلی سیمې او خیبر پختونخوا ته به په دې کې ډیره توجه ورکول کیږي.
دا سی امید لرو چې د ملال پلم چې کوم فند یونیسکو جوړ کړی دی دا غیر پیسو غټه برخه به پاکستان ته نه لایږي او دا زمونږ یو ځین چې دا چې دا پروژه به موږ کنټینیو ساتو او د دې شپږ سکولونو په شان به موږ نور سکولونه جوړو.
ملال یوسفزئی چې د سوات سره تعلق لري او ورسته له هغه یې دغلته د جنکو د تعلیم د حق لپاره هلې ځلې شروع کړې چې په 2008 او 9 کلونو کې په دغه سیمه کې طالبانو د جنکو په تعلیم بندیز ولګاوه او په سلګونو سکولونه یې په بمونو وهلوځول. د دې سیمې د تعلیم د سانګې مشر ذوالفقار الملک وایي دوی د ملال فند نه ډیر امیدونه لري.
ملال همونږ لپاره یو ډېر لوی اسټ دی ډېر لوی نوم دی او د دې په نوم باندې چې کوم دی نو د جنکو سپیشلی او د نورو بچو د تعلیم لپاره هلې ځلې کېدی شي. زه ډېر زیات توقعات لرم د دې فورم نه چې دا به د علاقه کې چې کوم دی نو د بچو د تعلیم لپاره به چې کوم دی نو ډېر لوی کنټریبیوشن وکړی شي او د سوات کې د جهالت د تیاری د ریکارډو کې به زه یو ډېر لوی رول ان شاء الله.
که څه هم د ملګرو ملتونو لخوا ملال فند د دنیا په هر برخه کې د ماشومانو او په خاص توګه د جنکو د تعلیم لپاره خپل منصوبې شروع کړي خو د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کارپوهان دا نظر لري چې د ملاله یوسفزای په سیر په زرګونو پښتني جنکی اوس هم د تعلیم په لړ کې ډیر مشکلات لري. په کار دی چې د دفاع تر مخه د هغوی د ستونزو ختمولو لپاره کار وکړي شي.
پوری
کاروباری بندانے
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لرغون پیژندنې ادارې یا آرکیالوجي ډایریکټریټ چارواکي وایي په پام کې لري د پیښور ګورګټلای او په همدې ښار کې د هندي فلمي نړۍ د وتلي ستوري دلیپ کمار کور کامی ورسو ګرځوي. د دې ادارې په خبره په دغه اړه د پاکستان د مرکزي حکومت او نړیوالو ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې ده. فرخنده اسد پرې رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د تاریخي ځایونو اداره یا آرکیالوجي ډایریکټریټ وای دوی د پیښور په ګورګټری کې چې یو تاریخي حیثیت لري د پاکستان لومړنی آرکیالوجیکل پارک جوړوي. د آرکیالوجي ډایریکټریټ مشر ډاکټر عبدالصمد خان وای په ګورګټری کې د شاه جهان لور یو سرای جوړ کړی و چې اوس یې حالت ډیر خراب شوی دی. دغلته د هندوانو یو زوړ او تاریخي مندر هم دی او د دې سره سره د دغه ځای هر دروازه او هر دیوال یو تاریخي ارزښت لري او زیاتوي دغلتا فایر بریګیډ ته ادارې ته جوړېدو وروسته د دوی عمله او ګاډي منتقل شول چې اوس دوی غواړي د دغه ځای د محفوظولو لپاره کار پیل کړي.
پشاور گورنر
د دې سره سره د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي ډایریکټریټ د پیښور په کیسخوانی کې دوه کورونه چې د هندي فلمي نړۍ د هنرمندانو دلیپ کمار او راج کپور دي هم کامی ورسه ګرځوي. ډاکټر عبدالصمد وای دوی حکومت ته خاص کړي چې دغه د قانون لاندې تاریخي ورثه وګرځول شي او له دغه وروسته به دوی د دغه کورونو د محفوظولو لپاره کار شروع کوي.
لیگل پروسیجر یو هم ریوینیو ڈپارټمنٹ لیگل ایشو زل دا انٹیکوٹی ایکٹ اینڈ پروٹیکشن دی نیکسٹ سٹیپ دار شرم پرسیز کو بیا پکې پریزرویشن او ریکنزرویشن کار شروع کولې دا دونه پورن لري زیات تر بھارت
دا چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده تاریخي ځایونو او آثارو د محفوظولو لپاره سره باندې او په دې لړ کې سر پرمختګ شوه. په جواب کې د پښتو اکیډمۍ په خوانې ډایریکټر پروفیسر راجولی شاه خټکوای حکومتي ادارې په دې لړ کې څه خاص پالیسی نه لري او باید دې اړخته زیات توجه وشي.
دلارو کو سو فسڑکوں باندھے دوی پیسے میں سے لگے اٹھوں مٹھوں دا پارا اور جی کم علمی کارو نہ دینو آگے تا نہ سو توجہ ور کے نہ چاکے دم رشور شتنے حالانکہ من سرا ہر غونڈے ہر تنگے ہر لارا چلے ہر دا سے ڈیر سی زنا نو آگے پشا تاریخ تے نو کچری سبا غورانی کی نو دا دو خر خلق کئی چ سو دے شعور لری دا دا حکومتوں کار دے دا دا غٹو لو مالدارو ادارو کار دے دے کہ او شعور پ کار دے
د تاریخی آثار و ماہرین دا هم وای د سوات دا میوزیم نا په تیر وخت کې یو شمیر قیمتي شیان پنجاب ته وړل شوی وو خو تر اوسه دغه میوزیم خپل پخوانی حالت ته نه دی راغلی. د تاریخی آثار و ماہرین وای په خیبر پختونخوا کې یو شمیر تاریخی ځایونه موجود دي چې زیاتره په پیښور سوات مردان او سوابی کې دي خو د دوی په وینا د حکومت لخوا د پام نه ورکولو له وجې دغه نه یوازې ورځ په ورځ خرابیږي بلکې دغلته سیلانیان هم د مختلف وجوهات له وجې نشیت للی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی په مرسته د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شپږ سوه او شل بېوزله کورنیو تا خوراکی توکی وویشل. په دغه اړه لجلال آباد د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي چې دا مرستې په هغو بېوزلو کورنیو وویشل شوې چې ماشومانو ته یې په څلورو مرکزونو کې بېلابېل مهارتونه هم ورښودل کېږي. دی وایي
موږ تقریبا شپږ سوه شل تنه معلمینو کونډو بېکاره ځوانانو ته چې په حرفوي په برنامو کې تر زده کړو لاندې نیول شوي دي دوی ته د غذایي مواد توزیع شول. یوه خانه د دوی سره د موادو کومک دی، د بله خانه د دې مؤثریت په دې کې دی چې د دې لرنه دوی کولی شي چې بلاخره مسلکي اشخاص شي.
خاغدي شیرزاد په خیریه ادارو او شتمنو خلکو غږ وکړ چې له بېوزلو کورنیو سره د روژې په مبارکه میاشت کې مرستې وکړي.
په نورو انجوګانو خیریه موسساتو په شتمنو باندې دا غږ کوم چې د کار ټولنیز چارو شهیدانو مالونو ریاست د دې ټولنې آسیب پذیره قشرونو ته کاغه بېکار دی، کاغه معلین دی، کاغه کونډ دی، کاغه یتیمان دی چې تقریبا په حدود دی شل پنځه ویشت زره فامیلو ته رسیږي. زموږ سره ثبت رجستر دی، ډېر اړمن خلک دی. هیله من یم چې د دوی څخه هیڅ نوه مرستې ونه سپموي.
د مسلکي مهارتونو د زده کوونکو کورنۍ خوشحاله وي چې ماشومانو ته یې د زده کړو تر څنګ د خوراکي توکو مرستې هم ورکول کېږي. د میر احمد په نوم یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
حکومت دا مننه کوم چې زمونږ بچو ته حرفوي زده کړې ورکوي او مونږ ته خوراکي توکي راکړي، غنم، دال، لوبیا او دغسې. نورو خلکو نه دا خواهش کوم چې د غریبانو خلکو سره کومک وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د مسلکي مهارتونو د زده کړو په بېلابېلو مرکزونو کې ورسره په شپږ میاشتني کورسونو کې یو نیم زر تنه ماشومان په بېلابېلو کسبي زده کړو بوخت دي چې هره میاشت ورته د ډبلیو ای پی یا خوراک نړیوال سازمان له لورې خوراکي توکي هم ورکول کېږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو له دې رپورټ سره د سلام پښتونخوا خبرونې د پای شیبو ته راورسیدو. د حشمت سحر په غږ د ریکارډ کړي دغه چار بیت تاسو واوري او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري.
چمگران ہے وات کو بنو کی توڑی گے داب سو سوخ کی مثال سے پگری وان بستیانا نو کی مثل وی نغڑی گے سبکڑ مانا جن تم دگا جہان چمگران ہے وات کو بنو کی توڑی گے داب سو سوخ کی مثال سے پگری وان بستیانا نو کی مثل وی نغڑی گے پلار باندے لاڑم نمے او ساتل ہو دد پلار دکلے د پختن او پختنو پنم ویاڑم دخمنان میں وران بھی دیاد گر سلیوائے زار 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 کہر سونارے وہماؤں کا جانم پختار نوی دپرات دکارا غلی غفلت پختن و تیم حیران لرو بر پرن اور زیو جل کی سبق لمدا جندن دغ جہان چمکران ہے وات کو غنو کی تغڑی گی داب سو زخ کی مساسی پگریوان پس جانانو کی مثل بھی نغڑی گی پورا تبہی گی زپ غاڑ ورت ناسیم یم تگے خزانے د ملک میں نورو تلی گی غٹے غٹے ورت گورم یم او گے وا حدیر میں دفر تو پلا سرانی گی ن متری خیدے چوک لے او نسگے خالی نمرا باندھ پروت دا افغان دپلرو غیرت پما باندھ شرمی گی سبق مدا جن تم دگا جہان چمگران ہے وات کو بنو کی توڑی گی داب سو زخ کی مساسی پگریوان بس یا لانو کی مصر بھی نغڑی گی
مشال ریڈیو دا